Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن جمعه د سمبولې یا وګي څورلسمه او د سپتمبر پنځمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان ختیځ سیمې په تیرو نږدې څلورویشتو ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1.3 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمیر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او دغه راز د څوکۍ چاپې درې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلې دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنج شنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرانس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د اتو میګ 29 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیکت په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګه ته ویلي چې ورکو شوو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایي اډې ورکې شوې چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخواني شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلاره تر پوښتنې لاندې راغلې چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر وارديدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټي ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنج شنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټي تعرفې دغه فرمان وو ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشته ویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارده ډالره زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 5.5 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوي او د سپتمبر تر 9 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړي چې لومړی هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دویمه او دریمه هغه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کېږي چې د یکشنبې په ورځ یا د سمبولې په 14مه به پایلوبه ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرسته کوونکی سازمان وای د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکو مو غږولی. د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزله ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړې.
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بیخي بېساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر ودروي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 98% ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنه لري او دا مهال شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 98% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه یې په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې 65% ودانۍ په بشپړ ډول نړېدلې، 30% زیانمن شوي او یوازې 2% ته زیان نه دی رسېدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست 1 د ریختر په کچې د 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. دا پېښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنجشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپل اکس پاڼه دا هم لیکلي چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیږد په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نور اوسېدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسېدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بل اوسېدونکی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی. دی وایي چې د خپلې کورنۍ له 2 ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دغه څه خراب شوی دی، بارم خیمې والی دي، تقریبا چې 2 ماشومان هم دي او ټول همدغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات بېګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف و ماشومان دلته جومات کې خو هغې له ورغلو، خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ دي، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلې په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولي دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 رامنځته شوې. مرکز یې د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې و. ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفاتو او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4 د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وې چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وې. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې له د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 بجو پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې څلور ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زورور زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 بجو و چې شدت یې د ریختر په کچه 5.6 درجه ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تېرې یکشنبې د شپې د زلزلې د مړو شمېر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. دا خبره د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 حسن جان وایي د کورنۍ 12 غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر 9 نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې ورېرونه وو او یو مې بل مسی وو. یو وراره مې وو، یو یې ښځه یو یې لور او یو مې د تره زوی وو، دوه زامن وو او یو یې لور وه. دغه 12 کسان په شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه د پخڅۍ او دا چرجونه مې برشوالي وو، دا پخڅۍ مې ماتې دي او ترپنا ساتنا خو نشته. ده ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو، د سپېره بیا پهانه خلک ناست نه. اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورو لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون را ووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم پکښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې د خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
پاتې کورونه لا اوس هم داسې دي چې هغوی زغت دي، دا د خاورو لاندې دي، دا خو مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لا نه شي پوښتنه ونه کړي نو هغو ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي نو داسې معلومات چې د دې نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي نو هغو ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه هم دا نه چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي، ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چیک کړي او وی ګوري عملاً چې د خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځې سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 13 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه، مرکز یې د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 4.2 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی، خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندري کاراتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه او ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو. دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روان دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ د دغو زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټولې کړي دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه شوې مرستې څومره کفایت کوي پر همدې او اړوندو نورو مسلو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له مشر ازرخش حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
یعنی د ناورین په پرتله ډېر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بینملي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی هغه نور دوی ډېرې مرستې کړې دي. هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړي.
او په خپله تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړي دي دوی څومره مرستو شمنې کړي دي؟
مخکې خو د ښاغلي میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیون افغانۍ ویلي وو بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویل چې زه ورکړم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان ویل چې مونږ 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 10 میلیون ډالر. خو تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا وویل سي 1 میلیون پاونډ کومک کوو، چین ویلې دي سي 40,000 ډالر مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
خو خدای مثلا کاس لري دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي په خپلې کوي کرایه په هغه باندې راځي. موږ شیان په هر صورت د یو هیواد په کچه چې 1.5 میلیارد نفوس لري 40,000 ډالر یې دا خو ډېرې پیسې نه دي.
دا ډېرې کمې دي، دیک شک نشته.
یو عادي سوداګر ځنه پیسې ورکړي دي.
افیسی صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې چوړي یا صلیب سورته ورکوي یا نړیوال سره میاشت یا انجوګان ته ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پېتیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیره نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا پخپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کورنل ډېر لوړ ځایونه لري، د غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه وړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر توره غواړي، ډېر خلک ځای ونیسي تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. نو تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلندې وي د غنمو نور شیان اړتیا ولر. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ده. الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شاندې د دې کوربدانۍ چې مسره مرسته کوي، خو د لاورین کچه دونه لوی ده چې دا وړي وړي یو تیاره یو تکه پنسی دوا او درمل چې باید نه کوي. اوس دا اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړ، اوس مرکز سره لګیا چې د دې ستوبه واخلو. زما له نظره دا فران دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
ازرق شافیزی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میل لپاره ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپله غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ټرمپ په تونده ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیې او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنجشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرانس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژۍ له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګري او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیري.
لا خبرنو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرستې رسونو لامل شوې. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ وه.
ساحه ډیره لرې وه، مونږ تقریبا تر څلور نیم ساعت پنځو ساعت پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تدبیر یو بد حال شوی و.
په کونړ ولایت کې اوسیمیز خبریال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او دېرشمې د شپې ناوخته ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي. زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسېدونکو هارون نصري او ځلان صافي ازادي رادیو ته وویل
دغه مرګونی پیښې خبری پوښښت لپاره خبریالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بیخي بې ساري وه. کو محلي دي او کو نړیوال دي ساحو ته ځان رسولی و. دغه ځګینې هغه ریښتینی انځورې خلکو ته وړاندې کړ او نړۍ او ولسونه یې له دې خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یوه لویه تراجیدي رامنځته شوې ده.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یوه اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالیږلې، د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي. دې پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسئولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې تر څو عاجل اقدامات وکړي او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د پراخه خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو د ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتلي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې په وروستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبریال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولي خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ویستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړې او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یوړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچان بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تېره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو اډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پیوار کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول 9,103 کسان کېږي د تورخم